پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
دا وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. تاسې ازادي رادیو ته پکېست. قدرمن اوریدونکو، د دې ساعت په خبری مجله کې چې زه اجمل تورمان ستاسې قربتوب کوم، رامین کاکړ را سره د تخنیک په چارو کې ملګرتیا کوي. وړاندې په خبرونه کې واورئ چې د افغانستان د یو شمېر سیاسي ګوندونو مسؤلین وایي حکومت د انتخاباتو په برخه کې د دوی غوښتنو ته پام نه کوي. په بهرنیو موضوعاتو کې مو سوریې ته د امریکا له خبرداری خبر کړو. دوهم نیمای کې نور بسته ونیزه خبرونه هم درته لرو، خو تر هر څه د مخه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه له سالم محمد سالیس خواري.
په خوست کې پر فرضي کرښه افغان او پاکستاني پوځیان په جګړه اوښتي. متحده عرب اماراتو د افغان حکومت په مشرۍ د سولې د هڅو ملاتړ کړی دی. د پاکستان پوځ وایي چې د بابر په نوم یې د لرې واټنه کروز توغندۍ ازمایلې دی. د خوست امنیتي چارواکي وایي چې پر فرضي کرښه د پاکستاني او افغان پوځیانو ترمنځ وسلواله نښته پیل سوې ده. د خوست د امنیه قمندانۍ سرپرست مونمل عبدالحنان زدران ازادي راډیو ته ویل نښته هغه وخت پیل سوه چې د ځاځي میدان قومي خلکو او هلته میشتو سرحدي پولیسو د پاکستاني ملیشو د وړاندې تګ مخه ونیوله.
پاکستانی ملشاوی د جندوغ را او د مزوغ را سره تر جګشی وی چې په مقابل کې قومي خلک ممانیت وکاو او بعد قومي خلک نه ولته کې میک پوسټ چي دي یغه هم ممانیت وکاو چې د پاکستانی ملشل خونه ارداز شروع شوه او په مقابل کې د میک پرسونل هم جوابیا زوبر کړای دی.
تر دې مخکې هم څو وارې د ځاځي میدان پر غرونو او د سرحدي پولیسو پر مورچلونو بریدونه سوي چې د ځایي خلکو په ملاتړ په شا تمبول سوي دي. په سرپل ولایت کې پر یوه پوسته د دولت د وسلوالو مخالفانو په حمله کې 11 تنه وژل سوي دي. د سرپل د ولایتي شورا رئیس محمد نور رحماني نن ازادي رادیو ته وویل وسلوالو طالبانو تیر شپه 11 بجې د سنگچاره کلسولي په تیبیر کلی کې پر 15 پوسته حمله وکړه. د شغلي رحماني په وینا په پوسته کې ټول موجود کسان چې ولسی پاتنوال و وجل سی وی دی د دولت کوم مخالف ډلی په ډیر سن دی ویلی. په نورو امنیتی خبرونو کې راغلی چې د هرات د کوشکول سولې په مربوطات کې د دولت د وسلوالو مخالفانو البته د طالبانو د دوه مخالف ډلو ترمنځ په نشوتو کې له دوړو لوريو لاستنه وجل سی وی دی. د هرات د ولی وای انجلنی فرهاد ویل دغه وسلواله نشته پرون سویدا بلخ و د اورزګان په مرکز ترین کوډ چوری او خاص اورزګان ولسوالیو کې د افغان پاوڅ په هوایي او ځکنوي عملیاتو کې لاستنه وسلوال طالبان وجل سی وی او ولسن نور جو بل سی وی دی. د 215 اتل قلو اردو ویان یحیی علوی وایي چې دا خبر د تایید کړی دی. وسلوالو طالبانو په دې اړه تر اوسه تبصره نه ده کړې. متحده عرب اماراتو د افغان دولت په مشرۍ د سولې د هڅو ملاتړ څرګند کړی دی. پرون په همدې اړه په افغانستان کې د متحده عرب اماراتو سرپرست سفیر عیسا المزوري د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار محمد نیفتمر سره خبرې کړې دي. د ملي امنیت شورا ویان قادر شاه پرون شپه ازادي رادیو ته ویل دوړو لوریو له ټروریزم سره پر ګټه مبارزه او د بهرنیو تروریستي ډلو پر لمنځه وړلو بحث کړی.
مخ په ملي کېدو ته چې جمع رامنځته شي، د جمع په رامنځته کېدو سره به د سیمې د هېوادونو په منځ کې د سولې دپاره، د توریزم سره د مبارزې دپاره او همدارنګه د اقتصادي بهبود دپاره زمینه مساعده شي، حکومت سازي به وشي.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار په دې وروستیو کې امریکا ته په سفر کې د متحده عرب اماراتو، سعودي عربستان او امریکا له استازي سره کتلي او د سولې په برخه کې د دوی نظرونه اخیستي دي. په کندهار کې چارواکي او خلک د رای ورکوونکو د نوم لیکنې د مرکزونو له کموالي شکایت لري. پرون په کندهار کې د ګڼو نورو ولایتونو په څیر د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د ټاکنو لپاره د خلکو نوم لیکنه پیل شوه، خو د کندهار والي ویلي چې په دغه ولایت کې د نوم لیکنې مرکزونه کم دي. بلخوا په کندهار کې د انتخاباتو کمیسیون مشر هاشم درانی وویل د کندهار لپاره د نوملیکنې 225 مرکزونه پرانستل سوي.
څنګه کولای شو چې موږ خپل سپینام د کندهار د ولایت د کندهار د شهر پساته او د ولسوالۍ پساته باندې 1,000,000 ته ورسوو؟ خدای مکړه چې دا څه نه دي چې موږ او ستاسو سپینام 5,000 څخه تر 1,00,000 سي.
تاسی ازادی رادیو تغواجی است. در پاکستان پاوز وی در بابر پنومی در لرواتن کروز توغنده از مویله ده. در پاکستان پاوز پرون پیوه خبرپانی که ویل بابر توغندی ته انکشاف کرده او پا دیر دقت تروسه و کلومیتر پوری دمزکی او اوبو هدفونو ویشتل ایسی. تیر کل در پاکستان پاوز ویلی و چی لعبتل سخه ویشتل که دون که لمرانه توغنده از مویله ده چی اتومی سرگلوله یا سروکی لجدوال ایسی. د سوریې د چارو یو څارون کې ډلوي چې په دغه هیواد په شمال کې 14 سوي ده په دې سیمه کې د سوریې پلوي ایرانی او شیعه ځواکونه میشته د سوریې د بشري حقوقو د سر ډلوي د 14 چې پرون شنبه وسو علت لا څرګند نه دی خو کېدای شي چې هوایی حمله یا تصادفي 14 وي د دې ډلې مشر رامي عبدالرحمن ویلي د 14 سیمه په دې مشهور ده چې هلته د سوریې د رژیم ملاتړي ایرانیان او افغان ملیشیا ځواکونه میشته او د امریکا متحده ایالاتونو خبرداري ورکړي چې دمشق بیا د کیمیاوي وسلو حمله وکړي نو امریکا ورباندې د حملې لپاره چمتووالی لري دا خبرداري په داسل کې ورکول کیږي چې د امریکا متحده ایالاتونو او متحدانو لکه فرانسې او بریتانیا پرون پر سوریې هوایي حملې پیل کړې دغه هوایي حملې د سوریې لخوا د هغې مشکوکې کیمیاوي حملې په ځواب کې پیل سوې چې تېره اونۍ یې په نتیجه کې د لسګونو کسانو د وژل کېدو خبر ورکړل سو د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون د روسیې هغه پیشنهاد رد کړی چې پر سوریې هوایي حملې پکې د یو خپلواک دولت پر وړاندې غیر مواجه تهاجم بلل سوی و روسیه د سوریې له کلیدي متحدانو ګڼل کېږي د سوریې په وکلنه کورنۍ جګړه کې د ولسمشر بشار الاسد د حکومت پر ضد د بې ځایلو د حملې د غربي قدرتونو لخوا د پام وړ برید ګڼل کېږي
تاسی ازادي رادیو اوري د یو شمیر سیاسي ګوندونو مسولین وایي حکومت د انتخاباتو برخه کې د دوی غوښتنو ته پام نه کوي دوی نن په یوې خبري غونډه کې دغه موضوع له رسنیو سره شریکه کړه
اساسي غوښتنه دا ده چې باید احزابو ته سهم ورکړي دویم دا دی هغه نامنه منطقي چې د نامنې په پلمه باندې هغه د رای ورکول نه محرومه کیږي هغه باید دوباره تجدید نظر وسي دقیق بررسی شي
د پکتیا ولایت د زازی میدان ولسوالۍ په دوو غرونو کې د افغان ځواکونو او پاکستاني ملیشو ترمنځ خطر رامنځته شوی په دې اړه لسیمې د ازادۍ راډیو خبریال هم اورو په بهرنۍ موضوعات کې به واورئ چې امریکا سوریه ته خبرداري ورکړي کې اټومي وسله استعمال کړه بیا به پرې برید وکړي نور مطالب هم لرو نور بس د یونی خبرونه هم شته ملتیا وکړي بله راځو د خبرونه لومړی موضوع ته دوستان لکه څنګه مو چې واوریدل د یو شمیر سیاسي ګوندونو مسولین وایي حکومت د انتخاباتو برخه کې د دوی غوښتنو ته پام نه کوي دوی د سرګندونې نن په یوې خبري غونډه کې وکړي د خبري غونډې ته زموږ همکار محمد واصل وصال ورغلی و چې اوس ترې راستون شوی دی او راسره په سټوډیو کې وصال صاحب ښه راغلاست او د موضوع جزئیات راکوي چې څه خبرې وي په جزئیات سره اوریدونکو سره شریک کړي
ډیره مننه ترمن صاحب تاسو ته اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم بالکل لکه څرنګه چې تاسو ویلې نن د اته ویشتو ګوندونو واستازي یو خبری غونډه کې حاضر شول او رسنیو سره د هغه مواردو او مسایلو په اړه معلومات شریک کړل چې دوی نږدې دوه اونۍ وړاندې د اته ویشتو ګوندونو یو ګډ دری سره ولسمشر سره ناست شوی وو او خپلې غوښتنې ولسمشر سره د انتخاباتو کمیسیون سره شریک کړي وو خو د دوی په خبره هغه غوښتنې او هغه مسایل او وړاندیزونه چې دوی ولسمشر او انتخاباتو کمیسیون سره شریک کړي دي تر اوسه پورې حکومت او نه هم د انتخاباتو کمیسیون د دوی غوښتنو ته کومه خاصه توجه نه ده کړې چې د دوی په خبره که حکومت د دوی غوښتنې ونه مني او د دوی غوښتنو ته توجه ونه کینو دوی به د انتخاباتو کمیسیون سره خپل همکاري
وسنجوي د انتخابات خپلواک کمیسیون خو خپلواک دی مستقل دی او د دوی غوښتنې د حکومت لري په ځانګړي ډول دوی د حکومت تاسو د دوار نه غوښتنې کول دي ډېر غوښتنې د دوی انتخابات کمیسیون ته متوجه وي که حکومت ته
د دوی غوښتنې دوار لور ته متوجه وي ځکه دغه شپږ ماده یا شپږ غوښتنې چې دوی په خپل غو پریکړه لیک کې ولسمشر سره شریک کړي د انتخابات کمیسیون ته هم سپارلې دي دوی وایي د انتخابات کمیسیون زموږ د وړاندیزونو او پیشنهادونو هرکلی کوي خو کله چې ولسمشر سره موږ مخامخ کینو هغه هم کینی بیا نو دوی وایي چې دغه غوښتنې عملی نه دي د دوی نیوکه په دغه برخه کې ده چې موږ وړاندیز کوو کله هغوی هرکلی کوي خو کله چې ولسمشر سره مخامخ بیا انتخاباتو کمیسیون مشران مسؤلین کینی او موږ هم کینو بیا خپلې غوښتنې مطرح کوو نو د انتخاباتو کمیسیون وایي ستاسې غوښتنې تر ډېره حده پورې عملي نه دي. مشخصې غوښتنې دوی خو شپږ غوښتنې لري او لومړۍ غوښتنه همدا ده چې انتخابات باید په وخت سره ترسره شي. بله غوښتنه د دغه ګوندونو دا ده چې په انتخاباتو کې سیاسي ګوندونو ته باید ونډه ورکړل شي یا سهم باید ورکړل شي چې د دوی تر ډېره حده پورې ټینګار هم په همدې ده چې سیاسی گوندونو ته په ونډې ورکولو سره هغه رایې چې هدر زی یا هم ضایع کیږي د هغو مخه نیول کیږي. یعنی هغه رایې چې دوی وایي د ډېری کاندیدان چې پاتې راځي هغه رایې باید بل ته انتقال شي. دوی د سهم غوښتنه کوي چې سیاسی ګوندونه او حزبونه او خوځښتونه باید خپل سهم ولري او هغه نور کسان چې آزاد راځي هغوی باید د خپلې لارې نه راشي او ځانونه نوماند کړي. بله خبره په هیواد کې دننه او له هیواده بهر دوی وایي چې باید ټولو افغانانو ته د رای ورکونې زمینه برابر شي. د دوی بل غوښتنه په ټاکنو کې د سار او نظارت لپاره د سیاسي ګوندونو او خوځښتونو نه د یو ګډ کمیسیون جوړېدل دي چې دوی باید هلته موجود وي او د انتخابات نصارنه وکړي. بل دوی وایي په عادلانه توګه باید د رای ورکونې مرکزونه جوړ شي، نه دا چې یو چیرته رای مرکزونه ډیر وي یو چیرته کم وي. بل اساسي نیوکه د دوی دا ده چې دوی وایي یو شمېر کړۍ او یو شمېر افراد قصدن هڅه کوي چې یو شمېر سیمې نام نه وښیي ولته د دې لپاره زمینه سازي وکړي چې خپل کسان هلته بریالي کړي. نو دوی حکومت نه غواړي چې باید هغه سیمې امن کړي او له دې لارې
او د حکومت خبرګون
حکومت کسه هم تر اوسه تازه د دغه غوښتنو په مقابل کې سند ویلي خو له دې وړاندې دوی د سیاسي ګوندونو خوځښتونو سره د مشورو او خبرو اترو د دوی د غوښتنو د منلو خبره کړې وه.
ډېر ډېر مننه وصال سبي لمنیم چې په راتلونکو خبرونو کې د حکومت خبرګون او د انتخابات خپلواک کمیسیون هم ولرو چې هغوی په دې اړه څه وایي. د انتخاباتي چارو یو شمېر متخصصین بیا وایي د انتخابات پروسه کې د سیاسي ګوندونو نه همکاري د انتخاباتو پر پروسې ناوړه اغېز کولی شي. دوی وایي حکومت باید د امکان تر بریده په انتخاباتو کې د سیاسي ګوندونو ونډې ته زمینه برابره کړي. زموږ همکار محمد عدیس پردیس د انتخاباتي چارو له متخصص جانداد سپینغر سره مرکه کړې چې په سر کې نوموړی په انتخاباتو کې د سیاسي ګوندونو د ونډې په څرنګوالي ښکېږي.
بل پارلمان چې دغه انتخابات په پایلو کې رامنځته کیږي هغه مرکزی پارلمان دی محلي. د دیموکراسي اصول دي چې دلته باید احزابو ته زمینه برابره شي. دوی تر حد ممکنه پورې باید پارلمان کې حضور ولري ځکه همدوی دي چې د خلکو اراده تمثیلي. نو منطقا اصولا د دوی حضور ډیر ضروری دی. دا چې متاسفانه تر اوسه د افغانستان د رای ورکونې سیستم یا اینسینټیوی چې دی دا اجازه نه ورکوي دا بیا بله مسله ده.
بلې سپین خر صاحب، یو غوښتنه چې همدغه حزاب مطرح کوي دوی ټینګار په دې لري چې په دغه انتخاباتو کې دوی ته ونډه ورکړل شي. کله خلک تشریح کوي چې بالاخره دوی د څه رقم ونډې غوښتنه لري او څنګه امکان له کومه طریقه امکان لري چې دوی ته ونډه ورکړل شي؟
زما په یاد ده چې 2019 نه مخکې د مختلفو سیاسي ګوندونو هلې ځلې روانې دي ترڅو دغه سیستم د اینسینټیوی چې دی یا رای واحده غیر د انتقال وړ رای دا باید تغییر شي په داسې یو سیستم سره چې حداقل یو برخه د کرسۍ و چې په پارلمان کې دي دا لکه ښځو دپاره چې ځانګړي شوي او دوی کوټه لري باید احزابو دپاره هم یو ځانګړي سهمیه ورکول شي.
سپینغر صاحب، یو بله مسله چې دغه احزاب په چینن راټول شوي وو دوی په دغه غوښتنې باندې تاکید لري چې احزابو ته د ونډه ورکړل شي او که چېرته نه ورکول کیږي نو دوی باید د انتخاباتو کمیسیون سره کومه همکاري چې لري هغه همکاري باندې کوي. که چېرته دغه مسله پیښیږي نو بیا د انتخاباتو په ټولې پروسې څومره تاثیر لرلی شي؟
ګوري، انتخابات او مخصوصا پارلماني انتخاب باید دې کې اصلي شریکان اصلي لوبي کوونکي هم د سیاسي ګوندونو سیاسي جریانونه دي. دا خو بیله مسله ده چې افغانستان کې دا ګوندونه یا جریانونه قوي دي که نه دي، معیاري دي که نه دي، مګر هم په اصولو پرنسپ کې دا منطقي ده چې احزاب دو شریکان دي د پروسې او د دوی مشورې د دوی وړاندیزونه مخصوصا هغه چې معقول دي هغه چې ممکنه دي چې په سیستم کې تطبیق شي هغه باید په نظر کې ونیول شي ځکه که دوی په پروسه کې نه اوسي دا په دې معنا ده چې هغه سیاسي اجماع چې ضرور ده د انتخاب دپاره هغه نشي منځته راتلی. بیا به تنها حکومتي او کمیسون به یی چې د انتخابات پر دی دریم شریک چې په ټوله دنیا کې معمول دی چې هغه ګوندونه او سیاسي جریان دی هغه به په انتخاباتو کې نه شته په مشروعیت ته انتخابات او کامیابی د پروسی ډیر تاثیر لرودې شي.
د انتخاباتي چارو کارپو جانداد سپینګر و چې په انتخاباتو کې د سیاسي ګوندونو د رول او د برخې اخیستلو د غیظ په اړه د آزادې رادیو سره خبرې کولې.
تازه خبرونه ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
دوستانو اوس هم اقتصادي خبرونه چې ناجی ساپی برابر کړی دي.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت په پام کې لري چې په 14 ولایتونو کې د ممیزو 300 خونی جوړې کړي. د دغه وزارت ویان اکبر رستمین نن ازادي رادیو ته ویل چې دغه پروګرام له لارې په 13 ورځو کې 10 ممیز خونی په فاریاب ولایت کې بشپړې شوې او د بڼوالو په واک کې ورکړل شوې دي. د نوموړي په خبره دغه خونی په ولایتونو کې د انګورو د ساتنې او په هغو ولایتونو کې جوړېږي چې د انګور حاصلات پکې ډېر دي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي دغه ممیز خونی با د بڼوالو او بزګرو د اقتصادي وضعیت د پیاوړتیا لامل شي او بهر ته د ممیزو صادرات به ډیر شي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی د ترانسپورت د نوي قانون له توشي کېدو هرکلی وکړ او ویل چې دغه اقدام به د ترانسپورت په برخه کې د سوداګرو ستونزې هوارې کړي. د دغه خونی ویان سیم الدین پسرلی نن ازادي راډیو ته وویل د ترانسپورت په قانون کې ستونزې د دې لامل شوې وي چې پانګوال په افغانستان کې پانګونې ته زړه ښه نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې 13 ورځ ولسمشر غني هم ترانسپورتي خدماتو ته په اشاره سره وویل چې په نوي قانون کې بنسټیز بدلونونه رامنځته شوي دي. نن د کابل په بازار نو کې په همدا ډول د ځینې خوراکي توکو به یو بوجي قزاقي وړه 1080 افغانۍ، د بوري یو 50 کیلوې بوجي 1400 افغانۍ، د ورجو یو درې نیمه بوجي 2000 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1040 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پېټرول په 340 او یو لیټر ډیزل هم په 340 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شاهزاده سرای کې د ځینې بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر او یا افغانۍ 45 پوله، یو روپۍ یورو شپږ اتیا افغانۍ دېرش پوله، یو انګلیسي پاونډ 99 افغانۍ، یو سعودي ریال 13 افغانۍ شپېته پوله، زر ایراني تومان دېرش افغانۍ 14 پوله او زر پاکستاني کلداري 1590 افغانۍ.
قدر منو اوریدونکو وس همیوا بهرنی موضوع ورسره لغی چې امریکا، برېټانیا او فرانسې د کیمیاوي وسلو په ګډون د سوریې پر څو مهمو پوځي اهدافو توغندي وشتل. د امریکا متحده ایالاتو وی ک سوریې بیا کیمیاوي برید وکړ بیا به حمله پرې وشي. دا مسله زموږ همکار نوریاس نوری تعقیب کړي. نوری صاحب، قدرت وی چې د سوریې رژیم ته دغه نوې خبرداري چا او کله ورکړی دی؟
بله تورمن صاحب سلام. د سوری رژیم ته دغه نوې خبرداري بیا هم د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ورکړی دی. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیک هیلی د شنبې په ورځ د امنیت شورا غونډې ته وویل چې د سهار له ولسمشر ترامپ سره خبرې وکړي او هغه ورته وویل چې د سوری رژیم بیا له زهرجنو ګازو کار واخیست، متحده ایالات لاس په ماشه دی او بیا به پرې حمله وکړي. نیک هیلی زیاته کړه چې کله چې زموږ ولسمشر سره کرښه باسي په هغې عمل الكوي بلي تورمان صاحب.
بله نوری صاحب، روسیه چې د سوریې د رژیم کلک ملاتړی ده، په نړیواله کچه د دغو عملو د غندلو هڅه وکړه خو هغه ناکامه شوه. ولې یعنی په دې برخه کې دا ناکامه شوه؟
لکه څنګه چې تاسو ویل، روسیې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د یوه پریکړې لیک مسوده وړاندې کړې وه چې پکې پر سوریې د امریکا، برېټانیا او فرانسې د بریدونو د غندلو غوښتنه شوې وه. خو د روسیې په ګډون د امنیت شورا له 15 غړو یوازې درې هېوادونو، چین او بولویا، هغه ته مثبته رایه ورکړه. د امنیت شورا اتو غړو هغه رد او څلور نور هم ورته ممتنې رایه ورکړه. امریکا، برېټانیا او فرانسې د شنبې په شپه د سوریې یو لړ پوځي اهداف او هغه مراکز چې کیمیاوي وسلې تولیدوي تر بریدونو لاندې ونیول. البته تورمان صاحب، د دغو بریدونو د نتیجو په اړه جنرال کنت مکینزي د شنبې په ورځ په پنټاګون کې په یوه خبري کنفرانس کې وویل چې د سوریې د رژیم د کیمیاوي وسلو درې مهم ځایونه په نښه شوي وو. د هغه په وینا شپږ اویا توغندي
د بارزه د کیمیاوي وسلو د تحقیقاتي مرکز او دمشق د نږدې د یو پرختي مرکز په ګډون په دریو مرکزونو اشتل شوی و چې هغه لمنځوړل یوړل شول. مکنزی د غراز ویل 22 غندې همست نږدې د همشن شار د کیمیاوي وسلو د زیرمو پرې وی وداني او نور په همدې سیمه کې تر ځمکې لاندې د کیمیاوي وسلو پر دیپوګانو اشتل شوی و. مکنزی ویل دغه عملیات دقیق پراخ او اغیزمن و چې په نتیجه کې د سوریې د کیمیاوي وسلو پروګرام البته څو کلونو شاته وغورځوه.
بله نوری صاحب مننه. خو که یوه خبره بله هم راته وکړي چې له حملو وروسته اوس په سوریه کې د جګړې وضعیت څه ډول دی؟
دغو حملو وروسته د سوریه پوځ د شنبې په ورځ اعلان وکړ چې دمشق ته نږدې ختیځه غوطه چې دوما ښار هم په همدې سیمه پورې اړوند دی له یاغیانو په بشپړه توګه پاکه شوې او د دولت تر کنټرول لاندې راغلې ده. د سوریه په شمالي برخه کې بیا د سوریه د چارو یوې څارونکې ډلې ویلي چې په دې سیمه کې یوه چاودنه شوې په سیمه کې د سوریه پلوي ایراني او شیعه ځواکونو البته میشتي. د سوریې د بشري حقوقو د څار ډله وایي د دې چاودنې چې پرون وشوه علت لا څرګند نه دی خو کیدای شي چې هوایي حمله یا تصادفي چاودنه وي. د دې ډلې مشر رومي عبدالرحمن ویلي چې د چاودنې سیمه په دې مشهوره ده چې هلته د سوریې د رژیم ملاتړي ایرانیان او افغان ملیشه ځواکونه میشتي. بلې تورمن صاحب.
بله ډیر ډیر مننه نوري صاحب. قدر منوریدونکو د ازادي رادیو همکار نوریاس نوري وو چې په دې اړه معلومات راکول ک امریکا ویلي ک سوریه بیا کیمیاوي برید وکړ بیا به عمله پرې وشي. دوستانو همداوس موږ همکار الوخیل نجیب الله الوخیل سره د سیمې په تلیفون په کرخه دی. ویل کیږي چې د ځاځي میدان ولسوالۍ په دوو غرونو کې د افغان ځواکونو او پاکستانی ملیشو ترمنځ نښته رامنځته شوې. په دې اړه زموږ همکار به راته جزئیات راکړي. الوخیل صاحب زما غږوري که په دې اړه جزئیات راکړي چې دغه نښته ولې رامنځته شوې، کله رامنځته شوې، اوس وضعیت څه ډول دی؟
مننه کوم تورمان صاحب. تاسو ته همدارنګه د ازادۍ راډیو ټولو درنو او قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه وایم. لکه څرنګه چې تاسو یادونه وکړه، نن سهار خواوشا 9 بجې د پاکستاني ملیشو لخوا د ځاځي میدان ولسوالۍ په دوو غرونو باندې چې یو ته د جنډو غر وایي او دویم ته هم د نازو غر وایي، په دې کې افغان امنیتي ځواکونه سرحدي پولیس میشتي. په دې باندې د پاکستاني ملیشو لوري البته د افغان ځواکونو د چارواکو په وینا چې د درنو او سپکو وسلو برید پیل شو. خپل د خوځ امنیا قمانداني سرپرست سمونمل عبدالحنان زدران ازادۍ راډیو ته وویل چې د ځاځي میدان قومي خلکو او خپل افغان امنیتي سرحدي ځواکونو د پاکستاني ملیشو د وړاندې تګ مخه ونیوله. ورسته حال داده البته دام ده خوص امنی قماندانه مطبوعاتی دفتر آزاده راژیو سره شریکه چه پده برید که ترو وست پوری ده زازی میدان یا وستیدون که وجل شوی او دو تپیان شویدی. البته بلی سرچینی ده تپیان دری تنو خودل ده آقا کسان دی چه قومی خلق دی او ده قومی چیز پا شکل بانده ده افغان سرحدی زواکون و مرست ده و همکاری ته هم ده دو غرون رو تبرخطلی دی. کسان ده جگری ده پاکستان ده خواهد تلفات و او نور زیانونو په ارتباط باندې کره معلومات خونشته. البته همدی سرچینه چې ما تاسو ته یاد کړه د خوځ امنی قماندانۍ رسنی زفتر وویل چې د جګړې په سیمه کې د جګړې لسیمینه هغه کسان چې د پاکستان له لوري جنگیدل دوه کسان ژوندۍ نیول شوې دي او د جګړې په ډګر کې د دوی د دوو مړو جسدونو هم پاتې شوې دي او جګړه اوس روانه ده. او ځینې سرچینې وایي چې د افغان ځواکونو تازه دمه قوتونه هم د جګړې ډګر ته رسیدلي دي. هلته ځایي خلک وایي چې نږدې سیمې چې د جګړې سیمې ته دي هغوی خلک خپله دا د الګارډ سیمه، د اکاکلي سیمه، د میدان، د اسکندرې، د ډېری میلي او نورو سیمو خواوشه زر قومي ځوانان چې هغه کورنۍ وسله چې په کور کې د هغې سره د دوه غرونو تخته لیدي جګړه تر اوسه پورې موجوده ده او کله چې نور بعدي معلومات پیدا کیږي ان شاء الله موږ به اوریدونکو سره شریکو.
ډیر ډیر مننه الو خیل صاحب. قدر من اوریدونکو د ازادي رادیو همکار نجیب الله الو خیل چې په ځاځي میدان ولسوالۍ کې د افغان او پاکستانی ملیشو ترمن د نخته پاړه راپور راکولو. اوس هم هلمند ته ځو. د هلمند د ګرش ولسوالۍ د ولسی حرکت خزو د طالبانو څخه د سولې غوښتنه تازه کړه. د لخکرګاه د پرلت د خیمې سره د خزو تر یو ځای کېدو وروسته په ګرش ولسوالۍ کې هم د پرلت خیمې ته خزې ورغلي دي او له وسلوالو نه یې د سولې غوښتنه کړې ده. د لخکرګاه د پرلت د خیمې مسؤلینو د سور د میاشتې درېیمې نیټې ته د 5000 کسیزې غونډې لپاره له خلکو د راټولېدو غوښتنه کړې ده. الیاس دایی له سیمې راپور لري.
پر یو نری بانس لرګي تر سپینې خیمې لاندې په شنو چادروي کې ناستې ښځې د خبرو اجنډا نه لري، خو دا څو مورز ده چې د کور نه راځي او په دې ډول د وسلوالو نه د سولې غوښتنه تازه کوي. د دوی اکثره د داسې کورنیو څخه دي چې په یو نه په یو ډول یې د روانې جګړې نه صدمه لیدلې ده او یا د کورنۍ غړي پکې د لاسه ورکړي دي. دوی نمونه نه وایي، خو د طالبانو څخه د سولې غوښتنه کوي.
د ذاتمن هغوی ته وګوري سوله وکړي، بله موږ سوله غواړو، دسکو روزۍ موږ نه غواړو، سوله غواړو، سوله وسه دسکو روزۍ خدای پاک موږ سره سي.
موږ د خدای جل جلاله څخه دغه غواړو چې یو غیبي سوله دې په افغانستان کې راسي. مثال یې دغه حق استي، تاسې وګورئ چې انتحار سوی دي، زموږ څونه بې ګناه خلک د لاسه تللي دي، کوچنیان، مؤمنان، ښځې.
کرشک د هلمند یو لږ ولسوالیو څخه چې د طالبانو حکومتي سرتیرو ترمنځ پکې ډېرې درنې جګړې او چاودنې شوې دي. د ګرشت بازار په یوه څنډه کې د ولسي حرکت خیمې ته راغلي ښځې د نږدې سیمې دي. طالبانو د لشکرګاه څخه پیل سوي پرلت لومړی مشروط خو مثبت ځواب ویلی دی او څو ورځې وړاندې په یوه خصوصي او غیر رسمي پیغام کې یاد حرکت شخصي بللی وو او د هغه د بندېدلو غوښتنه یې کړې ده. د ګرش په خیمه کې د ښځو سره یو راغلی سپین سری وایي دوه کورونه یې په روانه جګړه کې د منځه تللي دي او د کورنۍ ګڼ شمېر غړي هم وژل شوي دي.
بس دیگه ما نه میخوایم، کلگی بمبار شده، از خیشای ما تاجیکا بمبار شده، بار خدای سولیت میخوایم. ما خود ما بیوه نیوره ما شهید شده، 100 نفر فامیل ما شهید شده. خدا کنه، پیغمبر کنه، بی بی فاطمه زهرا کنه، پلو بی بی فاطمه زهرا را در سولیت کنن.
د سولې د پاره د ولسی حرکت دغه خیمه وروسته ترغه پیل سوی چې د حمل پر دوه منیټه د لشکرګاه په لومړی حوزه کې د غازی محمد ایوب خان د لوغالی سره په یو ځانمرګي برید کې 14 ملکي کسان چې ماشومان هم پکې شامل ول ووژل سول او 250 نور ټپیان سول. د ګرشک د ولسی حرکت د خیمه یو مسؤل عبدالملک همدرد وایي د غشیمونه یو هم چې د وسلوالو په ولکه کې دي مثبت توبنه ترلاسه کړی دي.
د زینو وطنی خلکو مشرانو ځوانانو کشرانو سره یا علماو سره چې موږ لیدلې دي او د دوی نظر مو اوریدلې یا د دوی دردونه مو اوریدلې دي، دوی ټول د سولې غوښتونکي دي او د سولې لپاره خپل ژغ پورته کوي او د سولې د دغه ولسی حرکت لپاره خپل ملاتړ ښودلې دي.
افغان حکومت څو ځله ولسی حرکت غړو او د هغو ملاتړ کوونکو ته د سولې د ټینګښت او د وسلوالو سره د مخامخ خبرو ملاتړ کړی دی. د ولسی حرکت د خیمو غړي چې د هیواد په بېلابېلو ولایتونو کې د سولې لپاره پرلت وهلی دی وایي تر هغو چې وسلوال طالبان د سولې خبرو ته چمتو نسي یاد حرکت ته به دوام ورکوي. محمد الیاستی، د ازادي راډیو هلمند.
په هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مو دی azadiweb@rferl.org.
دوستانو تاسو ازادي رادیو اورئ. اوس مهم اسمت ساروان له یو نوی جوړ شوی لنس خبروي چې د لمر وړانګې فلټر کوي. خو دا لنس ساروان نه دی جوړ کړی، دا چې چا جوړ کړی په دې راپور کې اورئ.
جانسن اینڈ جانسن کمپنی یو ډول نوی لنزونه جوړ کړی چې د لمر د وړانګو په وړاندې تیاره یا تتیشي څو سترګې له مافوقي بنش وړانګو وساتي. د ډیلی میل ورځپاڼې د راپور له مخې جانسن اینڈ جانسن کمپنی دا لنز چې د لمر وړانګې فلټر کوي نندارې ته وړاندې کړ. په نړۍ کې داسې عینکې چې د لمر په وړاندې تورې کیږي زیات مینوال لري. دا ډول عینکې له ډېرو کلونو راهیسې کارول کیږي، خو دا لومړی ځل دی چې همداسې لینز جوړیږي. ویل کیږي هغه کسان چې د سترګو رنګ شین یا زرغون وي په لمرین ورځ کې د دغو لینزونو د کارولو په مهال عجیب احساس کوي. دا لینزونه له طبي نظره د امریکا د خوړو او درملو موسسې تایید کړي دي. دا لومړني لینزونه دي چې په اتومات ډول د لمر په وړاندې د لمرینو عینکو په شان توري شي. لینزونه د یوې ټاکلې مودې لپاره کار کوي، دا یو د دوو اونیو لپاره دی.
دوستان لدی سره د خپل دی مجلې نیم سات البته لمن رانګاړو په راتلونکو نیم سات کې به محمد عزیز پردیس نور بس دی او نیز خبرونه تاسو ته چلوي. خو دا شی به سالم محمد سالی سټوډیو ته راغله دی، وخت 12 بجې دی او د مهمو خبرونو سرټکی له تاسو سره شریکوي.
د خوست امنیتي چارواکي وایي چې پر فرضي کرښه د پاکستاني او افغان پوځونو ترمنځ وسلواله نشته پیل سوې ده. د خوست امنیتي قومندانۍ سرپرست ویلي چې نشته هغه وخت پیل سو چې پاکستاني پوځونو غوښتل د خوته راووري. تر اوسه د تلفاتو په اړه څه نه دی ویل سوي. په سرپل ولایت کې پر یو پوسټه د دولت د وسلواله مخالفانو په حمله کې یو لستنه وجل سوي دي. ځینې سرچینې وایي چې وجل سوي کسان ولسی پاتونوال دي. د سرپل د ولایتي شورا رئیس ویلي وسلولو طالبانو تیر شپه 11 بجې د سنگچارک ولسوالۍ په تیبیر کلی کې پر 15 تلوشتمی پوستې حمله وکړه. په نورو امنیتي خبرونو کې راغلي چې په هرات کې د دولت وسلولو مخالفانو د دوو ډلو ترمنځ په نښته کې له دوړو لوريو لستنه وجل سوي. بلخوا په اورزګان ولایت کې په وځي عملیات سوي چې په نتیجه کې لستنه وسلول طالبان وجل سوي او ولستنه نور جوبل سوي دي. متحده عرب امارات د افغان دولت په مشرۍ د سولې د هڅو ملاتړ څرګند کړی دی. پرون په همدې اړه په افغانستان کې د متحده عرب امارات سرپرست سفیر عیسا المزوري د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار حنیف اتمر سره خبرې کړې دي. په کندهار کې چارواکي او خلک د رای ورکوونکو د نوملیکنې د مرکزونو له کموالي شکایت لري. په کندهار کې پرون د نورو ولایتونو په څیر د ولس جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د راتلونکو ټاکنو لپاره نوملیکنه پیل شوه. د پاکستان پاوز وای د بابر په نوم یې د لیر واټنه کروز توغندۍ ازمویلې ده. د امریکا متحده ایالاتونو خبرداري ورکړ کړه دمشق بیا د کیمیاوي وسلو حمله وکړي نو امریکا ور باندې د حمله لپاره پوره چمتووالی لري. د خبرداري په داسل کې ورکول کیږي چې د امریکا متحده ایالاتونو او متحدانو یې لکه فرانسې او بریتانیا پرون پر سوریه هوایي حمله پیل کړي.
نور بس دی شکست سکوت.
السلام علیکم د ازادي رادیو محترم اوریدونکو، ستړي مشي وخت مو په خیر. د نور بسته یا شکست سکوت و نيز خبرونه ته ډیر خراغلی خبرونه د نیم ساعت لپاره درته زه محمد حدیث پردیس رامین کاکړ په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. لکه څنګه چې قدر من اوریدونکو پوهیږي د نور بسته خبرونه هغه مرمنو ته ځانګړي شوی چې په عدلي او قضایي بنسټونو کې ستونزې لري او د مختلفو دلایلو له کبله قضیو ته په وخت رسیدنه نه کیږي. د اونۍ په جریان کې زمونږ کوم شمیره چې فعال وي او دغه مرمنې چې له ورته ستونزو سره مخ کیږي کولی شي د 0909-609-006 شمیره په دې شمیره را سره تماس ونیسي. او اوس مو دوه شمیرې فعال دي، کولی شي چې همدا اوس را سره اړیکه ونیسي او د خبرونې د موضوع په اړه را سره خپل نظر او که کوم پوښتنه هم لري شریکه کړئ. د خبرونې نننۍ موضوع دا ده چې په تیرې اونۍ کې یوې مېرمنې له غزنی څخه له موږ سره تماس نیولی وو او د ویل چې 15 کېږي خاوند یې پریښی ده او له هغې وروسته په داسې حال کې چې طلاق هم نه دی ورکړی د غزنی عدلي او قضایي بنسټونو ته ورغلی مراجعه کړي او هغوی تر اوسه پورې د دوی ستونزو ته رسیدنه نه ده کړې او دی ورته ویلي چې دوی هم نشي کولی چې د خاوند حاضر کړي. نو همدې ته ورته چې د یو مثال د نورې قضایا وشته دي چې په افغانستان کې افغان مېرمنې چې کله ستونزو سره مخ کیږي
نو عدلی او قضایی بنسټونو ته چې مراجعه کوي په یو شکل هغه ستونزې چې باید په وخت حل شي نه حل کیږي او مختلفې ستونزې ورته لیدل کیږي یا دلایل مختلف وي. په همدې مسله سره غږیږو په خپرونه کې میلمنې هم لرو کېدای شي تر څو شېبو راورسیږي. مریم احمدی او فرشته سروري چې په همدې مسله غږیږو چې په افغانستان کې مشخصه توګه په عدلي او قضایي بنسټونو کې څنګه کېدای شي چې افغان میرمنې چې له ستونزو سره مخ دي عدالت ته ورسیږي، عمده ستونزې څه دي او پر وړاندې باید کوم جدي ګامونه واخیستل شي. ټلیفون شمیرې تکراروم 0999 1540 0725 1550 دا مو د ټلیفون شمیرې دي. تاسو کولی شئ را سره تماس ونیسئ. یو اوریدونکی لرو. سلام، ستړي مشي، خبرونه ته راغلی. کزما غاورې مهرباني وکړئ.
هلو،
مهرباني، خبرونه ته راغلی. ورو
مننه. سلامونه علي رحمت پښتنه مینه پردي صاحب تا او ګرانه میلمنو تا او د رادیو تر څنګ نه زبر مینه کو برخه اخیستونکو ته هیله کوم چې روغ جوړ وای.
مننه کوم، مهرباني، خبرونه ته راغلی. که پښتنه لري مطرح کا او که نظر در سره غواړي شریک کی، مهرباني.
مننه کوم، څنګه باندې لا باندې سره د ټلیفون طریقه باندې او موضوع کله سره ترکان کی پردي صاحب دا بډیر کوي.
اوخه لکه څنګه چې خبرونه په پیل کې مول چې یو مرمنې د غزنی نه لمون سره تماس نیولای وو، 15 کال کېږي خاوند پریخي او نه طلاق ورکړي. دغه مرمنې شکایت درلوده چې غزنی عدلی او قضایی بنسټونو ته څو ځلې ورغلي اما تر اوسه پورې نه یې د دغه مرمنې ستونزه حل کړې او نه یې د قناعت وړ ځواب ورکړی ده. یعنی که کله افغان مېرمنې له ورته ستونزو سره مخامخ کېږي، نو څنګه کېدای شي چې دوی عدالت ته ورسیږي؟ د افغانستان په موجوده عدلی او قضایی بنسټونو کې کومې ستونزې موجود دي؟ کېدای شي تاسو د خپلې سیمې مبارکم را توه.
مننه وقین دی راځي تاسو پر ځای موجوده پردي صاحب کنه دا که خو نشاله طلا د کار نه دی شوای چې څوک دې واده پر سبا کری او بیا دې پری دې بیا دې طلاق نه ورته ورکړي. ان شاء الله دا کار خو نه دی شوای او دا کار نو دې خدای دې ورته حال کې کنه مثال دې په طلاق ته ورته ورکړي یا دې بیا بیرته سره هغه وکړي. نو دا خو ښه کار نه دی کنه چې واده خو د وسره کړی او طلاق نه ورکوي او بعد پری شي. نو دا خو ولاکه زما په ذهن چې دا به ښه کار نه وي.
بلې، ډیره مننه کوم تنګیوال صاحب. په کور ودان قدمونه اوریدونکو، لکه څنګه چې خبرونه په پیل کې مولا تاسو سره شمنه کړې و چې په خبرونه کې ملمنی هم لرو. زموږ ملمنی را ورسېدلې، مریم احمدی او فرشته سروري خبرونه ته راغلي. تر مخکې در دې چې تاسو راشئ، یو موضوع چې تیرونی کې مونږ یو اوریدونکي و چې دوی د غزنی نه له مونږ سره تماس نیولی و، یو میرمنه وه. دغه میرمنې تقریبا ویل چې 15 کاله کېږي دوی میرمن البته خاوند یې پریښي او دغه میرمن بی سرنوشته ده. عدلی او قضایی ارګانونو ته ورغلي په متعدد شکل باندې اما تر اوسه پورې رسیدنه ورته نه ده شوې او دوی استدلال وایي دا دی چې خاوند یې مونږ نشو پیدا کولی، خاوند یې په هلمند کې ده او ته باید خپل خاوند حاضر کړي. نو په همدغه شکل باندې دا ستونزه پاتې او ورځ تر بلې وایي چې زما ورځنی ژوند خرابیږي او دغه ستونزې سره مخ یم. همدې مسله باندې به هم کېدای شي بحث ولرو. بیا په ټوله کې دا خو یو مثال کېدای شي. مهرباني وکړئ.
پرمه د خدای تاسو ته تعالی زه هم سلامونه په خپل واسه سره د ازادي رادیو ټول او ریډینګ ته وړاندې کوم. رښتیا هم چې د شوزو فرشته سروري ما په حقوقي او قضایي چارو کې یعنی د په کار پخته یم او فعلا د دولت وظیفه لرم چې د مختلف مسائل بخشو کې لکه د شوزو د تخوهی یا مثلا حق خوشتنی په باره کې یا مثلا د لوړ زده کړو په باره کې یا مثلا د انتخابات په مسله کې یا د هم د ټولو مسایلو کې یعنی ما فعالیتونه کړي دي چې خصوصا مدني فعالیتونه دي او د وکالت دفاع موضوعاتي
بله هم دغه مسله چې مخکې مې تشریح کړه بل اخره دغه مېرمن چې څنګه کېدای شي د ته ورته قضایاوي لکم طریقه حل شي او بل اخره دغه ستونزې شته دي څنګه وساس پټول نه
متاسفانه از موږ ټولنه کې ډېر مشکل هسته چې خصوصا د شوزو په برخه کې شوزي واقعا نه یوازې چې یو د جنگ اولین تاثیرات چې پر راځي پر شوزو باندې دي دا د یو اقتصادي مشکلات یوې خوا لري مثلا د ادم سواد موضوع ده چې سواد نه په مکمل شکل نه لري دی او دا چې مثلا دی وخت مشکلات ارسي نو دی هر مجید چې دی مراجعه کوي دی اول نسی کولای چې مثلا خپل خواست یا خپل غوښتنه چې یا کوم حق چې هغه دی په شتوګه سره د بیان کریسی او طرف مقابل پوک ریسی دو هم دا چی مشکلات دی تا پی اجتماع که دی یو دا چی مثلا فامیلی مشکلاتی و بل هم دا طولین مشکلاتی نو پا لان شکل که ووایو چی دغسی ورد پیشی چی مثلا شسی ورزی مختلفون حدود تا اول از ما پا نظر داده چی بیا هم مور تلاش وکړو پر دې باندې چې په عدلي او قضایي چارو کې د ښځو ونډه د ډېره کو یعنی ښځې په حیث د قاضي په حیث د وکیل مدافع د دې هلته تعین وګمرو په دې شکل سره یو ښځه د یو ښځې مشکلات ډېر ښه درکولی سي او کولی سي چې هغوی ته رسیدګي وکړي.
بله تاسو ته بېرته راګرځم احمدي صاحب، تاسو هم فکر کوئ چې په عدلي او قضایي بنسټونو کې د مېرمنو یا د نجونو د ونډې په زیاتېدو باندې کېدای شي دغه کوم ستونزې چې افغان مېرمنې ورسره مخامخې دي د دې په حل کې مؤثره تمام شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ارادت دارم خدمت شما و تمام دستاندرکاران برنامه رادیو صدای آزادی و شنونده های شما. در قسمتی که بی‌عدالتی در کشور ما متاسفانه حاکم است در سطوح مختلف، قبل از اینکه ما صحبت‌های خود آغاز بکنم ما باید خود معرفی بکنم. مریم احمدی هستم، وکیل اسبق شورای ولایتی کابل و رئیس یک نهاد اجتماعی به نام انجمن اجتماعی صنایع بی‌وزنان جنوب غرب کابل. وضعیت که ما می‌بینیم متاسفانه قسم است که خانما خصوصا قشر محروم و جامعه ما هستند و دسترسی به عدالت در ارگانهای عدلی و قضایی و قسم که انتظار می رفت و انتظار می رفت ندارن. وزارت محترم امور زنانم در این قسمت کدام گام عملی نور داشته. متاسفانه همیشه وقت گپشانی است که ما یک نهاد پالیسی ساز هستیم، یک وزارت پالیسی ساز هستیم، فقط مسائل جندر در نظر گرفتن که در بعض ارگانا خانما باشن حضور داشته باشن به شکل مسایانه که او را متاسفانه بستگی به مرابط های شخصی و واسطه ها داره که او را ما به شکل عادلانه نمیبینیم که نظر به لیاقت کدام خانم در یک جای در یک موقف تعیین شوم.
پس چطور میشه که مشکل گفتین پیش سروری صاحب اشاره کرد که رای حل اینمی است که باید خانما گماشته شود، چطور میشه که این مشکل حل شود؟ شما از واسطه گفتین، رای حل عملی چی است؟
خب رای حل عملی است که وقتی که خانما به یک ارگان مراجعه میکنن، زیادتر خانما به حوزه‌های مختلفی که در اونجا زندگی میکنن مراجعه میکنن و چشم امیدشان این است که حداقل حوزه‌های پلیس همکاریشان بکنه و بخش خشونت علیه زنان هم اونا دارن، ریاست بخش خشونت علیه زنان دارن. وقتی اونجا میرن مراجعه میکنن متاسفانه به یک نوع بهره برداری میشه خانما و متاسفانه امراشون خوش خشونت زیادتر شده میره به جایی که کمتر شده بره، با یک نوع تقاضا صورت میگیره که خانم‌ها بیزار میشن از اینکه برن به اوزا مراجعه بکنن، چون متاسفانه اینمی مشکلات وجود داره. فساد اداری، فساد اخلاقی یکی از مشکلات اصلی و اساسی جامعه ماست. در این قسمت ایجاب میکنه که وزارت امور زنان همراه با ریاست حقوق ولایت کابل یک هماهنگی داشته باشند، در هر ولایت در هر ولسوالی ریاست را به خاطر رفع مشکلات و محدودیت ها بر خانما ایجاد بکنند، به شکل رایگان در وزای حکومت باید به روی مردم واز باشه، خصوصا البته از طرف وزارت امور زنان و ارگانای عدلی و قضایی بله. مشترکن اما هنگی شوه و بخش مشوردی داشته باشند به شکل بله. رایگان بر خانما به خاطر دسترسیشان به عدالت.
احمدی صاحب به شما پس بر میگردیم. سروری صاحب دستونزو پرابطه تاسو میشاره وکره سونزشته مختلف ارگانون هم شته دی ده خزود حقون و مدافع بنسطونه دی دوی هم پا دی برخی که کار که یاد اقل تاسو ده دوی کم فعالیتونه چی لری چوم را تاسو ده راضی هسته یاد قناعت وردی تاسو ده
در دې حد پرې دا نهادونه موثر تمام سوي دي، یعنی کچیرې بیا هم یعنی د سترهس بیا هم یو نهاد چې د شوزو په برخه کې فعالیت وکړي دا ډیر شته، یعنی موجودیت دې موثر ده، ولې په شرط دې چې دې خپل کارونه تر شاو لاندې خلاصه نه کړي، یا تر عمومي جلسات چې مثلا دې مصرف پر کې یا په ادارات کې دې مثلا گزارشات ور کوي یا یو گزارش واری، یعنی تر دی محدود نکی، یعنی پشوار کی با کم دمشوز مشکلات پا عموم که نصر حالی ری، ولی دادا چی دی باید مثلا یو نظارتی ادارات ولری، نظارتی ادارات پا دی منا چی مثلا دی پر هر اداری فشار باچی چی مثلا پا ادارات کی یو عملیت جندر یا چی حقا ادارات چی مثلا یا حقا زین چی باقی که وکوالی سی چی شزی پا ازا شکل و سلوار سیال تخبال شکایت ورنده که نه وازی دیو اداری کارمنده بلکه در نور ادارات در ادارات سخچی رزی یا مثلا در نور و در کلی و در شارو و در دیزه چې په شکایت باندې راځي دیت مثلا مراجعه وکي کچې دولت یعنی په دې برخه کې سم پالیسی ونه لري یا مثلا تکمیل نه وي نو دا د مدغه اساس په ان د موسسات چې دي یا مثلا حقوقي یا بشري سرچینې چې دي یا جامع مدني خل ټولنې چې دي دغه ټول باید سره مثلا سره ګرځي او په دې باندې مثلا بحث وکي چې دې څنګه کولای شي چې په ادارات کې خپل په ادارات کې داسې مراکز یا داسې اداره جوړ سي چې هغوی وکولی سي چې دغه داسې مشکلات چې مثلا یو ښځینه ځي خپل حق غواړي او د هغې غږ هلته نه اورېدل کېږي هغه ته ورسي، یعنی دا به بالاخره دی چې یعنی د هغې ښځې چې که چیرې یو مشکل ولري نو یوازې هغه یو اجرایوي ارګان نه ده، یعنی حقوق بشر اجرایوي ارګان نه ده، خانه های امن اجرایوي ارګان نه ده، وزارت امور زنان اجرایوي ارګانونه نه دي، ولی دې تر حده پورې دی کولی سي چې دغه اجرایوی ارگانونه چې دلته دی په مثلا قضا ده د قضا ده یا مثلا وزارت عدلیه ده څارنوالي ده دی په دې کې د دې ښځو پر حقوقو باندې یا د ښځو د چې کوم مشکلات لري په دې باندې دی نظر اوسي او د دې مشکلات په شان ساتل واخلي.
بله احمدی صاحب سروری صاحب اشاره کردن که از موجودیت بخش هایی که میتونه به رسیدگی داشته باشه و مسائل همچو خشونت علیه زن و در ادارات دولتی مشکل یک مشکل اساسی است که ادارات موجود است اما وقت کارکرد و نتیجهش که انتظار میره به او شکل نیست. چه فکر میکنین که چطور میتونیم حداقل نهادهایی که موجود است کارا شوه و شکایتی که برشان صورت میگیره بر زو رسیدگی شوه و کارشان مقطعی نباشه؟
قسمی که شما هم در جریان هستین و بانو سروری هم اشاره کردن در این رابطه، مراکز هم وجود داره به خاطر دادرسی و عدالت خواهی بر خانما، چی نهادهای عدلی و قضایی هستن چی مثلا جامعه مدنی هستن. شما متوجه هستین که جامعه مدنی متاسفانه یکدیشان دفتن معامله میشن و به طرف سیاسی شدن میرن و به خاطر موقعیت و موقف مبارزه میکنن، متاسفانه به جایی که مسائل اجتماعی را بررسی بکنن و خدمت صادقانه بر جامعه بکنن، متاسفانه برعکسش میشه. اکثرا ما وقتی که میبینیم جامعه مدنی به شکل پروژه‌ای کارایشان پیش میره، تا جایی را که ما معلومات داریم به جایی که به شکل پروسه پیش بره و برنامه عملی داشته باشن و جلسات تشریفاتی نداشته باشن و دادرسی و عدالت‌خواهی را به شکل درست اساسیش بر خانم انجام بدن. بخش مسائل عدلی و قضایی که موجودیت داره، بله او را ما میپذیریم که ریاست من خشونت علی زنان وجود داره، اما او قسم که انتظار میره که باید به مشکلات خانما رسیدگی شوه، ما به چشم خود میبینم، چون خانما بسیار سرگردان هستن، بخش های مختلف را آل ایجاد کردن. بخش خشونت علی زنان البته ریاستش یک بخش را البته به قماندانی ولایت کابل راجع میکنن در ریاست حقوق، ریاست حقوق هم مشکلات مردم راجع میکنن به ریاست حقوق مرکزی که آلدو در وزیر اکبر خان است. خلاصه به یک نوع خانما سرگردان هستن. اگر یک آدرس مشخص واحد می بود که حداقل مشکلات خانما را بررسی میکرد و به اجرا میگذاشت، که خود سارنوالی رفع خشونت علی زنا بود، او بهتر بود نسبت به این که یک بخش خانما را بر ریاست حقوق ولایت کابل راجع میکنن و اونا هم احساس مسئولیت نمیکنن، فعلا رد میکنن یک مسئله را، میگن که ما یک ماه میشه که بر ما یک فرمان آمده از طرف وزارت عدلیه که باید خانما بر ما راجع شود به ریاست حقوق مرکزی که او در وزیر اکبر خان واقع است، که در اونجا هم خانما بسیار مشکلات دارن تا اونجا رسیدن و تا اونجا پیدا کردن. خلاصه رقم بر رقم سرگردانی بر خانما ایجاد شده متاسفانه.
بله.
و قبلا هم که شما در جریان بودین، خانما معمولا در اوضای مثلا پلیس مراجعه میکردن و همین خشونت ها وقتی که امرایشان صورت میگرفت و از خود اوضای پلیس راجع میشدن به نهادهای عدلی و قضایی که سارنوالی ولایت کابل بوده باشه یا ریاست ولایت کابل بوده باشه. با ما هر شکلش که بوده ما دیدیم متاسفانه که نتیجه نداره.
بله.
نتیجه نداره، شکل متاسفانه تبعیض منفی روان است علی زنان، یعنی مشکلاتشان به شکل جدی و عملی و عادلانه فیصله نمیشه متاسفانه.
بله، با شما پس بر میگردیم. قاری صاحب پشتون اړیکه نیولې. سلام قاری صاحب، خبرونه تخرغلې.
بله محترم محمد علی سترګش، تاسو سلامونه وړاندې کوم د ازادي راډیو ټول کارکونکو او تاسو غلی مېرمنه ته سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
چې بار بار تاسو د خوشنط موضوع ټاکی، واقعا نو په افغانستان کې رواج دی او اوس د پوهنی حالت کې چې د یو طرف څخه نامنه ده او د بل طرف څخه بیکاری ده او د بل طرف څخه اغایه ده او د بل طرف څخه هر سړی هیڅ سړی خپل مسؤلیت ته متوجه نه دی. اصلا په افغانستان کې خلک د نورو پر ضد باندې خشونت نه بولي، خیشه به خودشي بولي چې دا د کور یو مینځ ده. اصلا دا موږ چې خپلې نورې د ایوان په شکل خرڅو
د حکومت او هغه بنسټونه چې په دې برخه کې کار کوي که غیر حکومتي دي، امهنګي څونه موجوده ده همداسې به وي. ډېر مننه کوم قاری صاحب. قاری صاحب پښتون له فاریاب څخه اړیکه نیولې وه. یو بل اورېدونکی هم شته، دوی به هم راواخلو. سلام، ستړي مشي، خبرونه ته ښه راغلی. خالو دوی سره مو اړیکه پرې شوه. اورېدونکو د 0909900006 شمېره د اونۍ په جریان کې فعاله وي، کولی شئ له موږ سره تماس ونیسئ او خپل ستونزې راسره شریک کړئ. یو اورېدونکی لرو. سلام، خبرونه ته ښه راغلی. فکر کوم دوی سره مت تخنیکی ستونزه و پختنه د قاری صاحب تاسو به اخیستی وی مهرباني وکي سروري صاحب تاسو کې دیش جواب ورکړي
د دې ورور پښتن ته به باید داسې وایي چې دولت تر ډېره حده پورې یعنی د د خج ټولنې تر فشار لاندې ده یعنی هغوی هم یعنی په هر جلساتو کې چې وایي هغوی د ښځو پر وړاندې باندې ډېر تاکید کوي چې باید په دولت کې سهم سي او دا یو د تعهداتو د افغانستان د تعهداتو څخه و چې باید په دوی په خپل پالیسیګانو کې په خپلو اداراتو کې تر ډېره حده پورې د ښځو یا د نجونو د جذب د جاز پالیسی ولري او په دې برخه کې خپل تلاش وکړي ولې دا چې څومره مدني ټولنې یا هغه حقوق بشر یا چې سرچینې کولای شي چې په دې کې هماهنګي وکړي د دولت سره یعنی و تاثیرات ډېر مثبت روان دي یعنی د دې په دغه کې چې څونه مثلا د ښځې کولای شي چې د اول په یو یعنی زه ټول په ټولو کولای لن تو کولای سم چې دا هماهنګي ډېره ښه روانه ده په دې کې چې دولت کولای سي چې د چوندا اوس د یوازنۍ اداره چې د جامع مدني یا د حقوق بشري یوازنۍ او هغه قانون دي چې د نړیوال ټولنې پر دې باندې ډېر غټ فوکس ده او د دې فعالیتونه ارزیابي کوي او په زمند دي کې چې اوس د میډیا وستي ازادي د بیان سره په دې کې چیره مثلا دغه ته او د انت چیره دولت یو مثبت جواب ونه وای نو طبعا چې دولت تر انتقانو لاندې راځي او په دې خاطر باندې مدني ټولنې او انت دې حتی پر یعنی خپل قانوني غوښتنې چې یو هم هغه د قانون معنی خشونت علیه زنان وو چې دغه د مدني ټولنو د او د حقوق بشر تر فشار لاندې د قانون کې اگر چې په پارلمان کې مور د چې ډیر مثلا خلک اوس سره مثلا په ډیر کلکه د دا نه تسویبېدو تلاش کوه او هم دا رګه د پاره کې ولیدات لري او فرمان تخنیک لاندې د رئیس جمهور د خوا د توشیص او فعلا نافذ ده یعنی موږ کولای شو چې وایي چې د مدني ټولون او د بشري حقوقو هغه ارګانونه چې دی په دې کې ډیر موثر رول لري
بله احمدی صاحب په فرمان شما میخواین چیزی اضافه وکړئ
خواهش بکنم ما با تایید گپای خواهر ما خانم سروری این را باید بگویم که بخاطر تبعیض مثبت باید از کار صورت بگیره تلاش باید صورت بگیره تمام ارگان ها باید از اما هنگ شود بخاطر محرومیت های جامعه بخاطر محروم ساخته البته بخاطر حق میراث حق ازدواج حق تعلیم و تربیه در قسمت وضعیت خانم ها بانوان باید تلاش صورت بگیره جامعه همگی اما هنگ شوند نهادهای اجتماعی برادرای ما علمای محترم در قسمت کلگی مسئول هستند با عرف عنانات ناپسند در کشور باید مبارزه جدی صورت بگیره که یکی از منشه اصلی خشونت ها در افغانستان همی بحث است که ما متاسفانه بارها دیدیم که خشونت ها از همون جا منشه میگیره وقتی که دختر و شوهر میتنده برابر او گله میگیرن یا ولور میگیرن اینمی خودش در شریعت هم ناجایز است در اجتماع در فرهنگ در هر مسائل که ما بگویم ناجایز از کار درست نیست در برابر انسان پول گرفتن این خودش خشونت بار است یک نوع خشونت ایجاد میشه و زمینه به خاطر خود خشونت برابر میشه و با وجود میاره خشونت های فامیلی را تانه و مثلا اینه میگه پا وقتی که یک پسر پیسه نمی داشته باشه بیچاره می باشه محروم می باشه و طرف مقابل از او گله می خواهی یا ولور می خواهی یا با یک نوع تویانه می خواهی اینی مسائل هاییست که از اینی مسائل ها باید از جلوگیری شوه جدن شورای علما مسئولیت داره وزارت امور زن ها البته به شکل عملی باید کار بکنه خود حکومت دست به کار شوند ریاست عدلی و قضایی باید در این قسمت همگی اما هنگ شوه و قانون من خشونت علی زنانم به اجرا گذاشته شوه باید از عاملین قضایی هایی که متاسفانه خانم ها به قتل میرسه یا مورد لطکوب قرار میگیره عاملینش باید به محکمه سپرده شوه به خاطر عدالت
بسیار زیاد تشکر فرشته سروری مدنی فعال و مریم احمدی در کابل دولت شورا بخانه غری و مدنی فعال ډیر ډیره مننه چې خبرونې ته راغلی. قدرمنو اوریدونکو، له تاسو مننه کوم. د اونۍ په جریان کې 0909-9900-006 شمېره فعاله وي. کولی شئ هغه مېرمنې چې له ستونزو سره مخ دي له موږ سره تماس ونیسئ. تر بیا مو په پاک او مهربانه څښتن تعالی سپارم. الله مو مل شه.
Shkara Divine.